په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زما همکار ملالۍ بشیر مختوري خو پایل زنوري اوس نوري د دې سات په مهمو خبرونو کوم. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ افغانستان په پرلپسې ډول د دریم کال لپاره هم د ترګرۍ له تر ټولو ډیر ځپل شوو هیوادونو یو بللی دی. د دې انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د ترګرۍ نړیوالې ډلبندۍ پوزیټیو پیس انډکس په نوم خپور شوی، افغانستان له هغو هیوادونو بلل شوی چې ترګرۍ پرې ناوړه اغیز کړی. د مثبت سولې په نوم د راپور له مخې د نړۍ د 133 هیوادونو په فهرست کې افغانستان په 153 درجه راغلی. د طالبانو حکومت د راپور په خبرګون کې ویلي چې موندنې درست نه دي او طالبان نه په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري او نه هم ترهګر دي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل افغانستان اوس امن شوی او جګړه کې نه دی. نوموړي د غراز له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د احتمالي جګړې خطر هم رد کړ. ویل دا ډله په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري چې ګواښ وانګیرل شي. د افغانستان د بوسکشۍ د لیګ دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې. پایلوبه د کندهار او کندوز د لوبډلو ترمنځ و چې کندهار د دو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د دې لیګ اتلولي خپله کړه. په ملي ټلویزیون کې د بوسکشۍ د لیګ ډایرکټر یونس مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پایلوبې په اړه وویل:
د بوسکشۍ لیګ دریم پړاو فاینل د کندوز او کندهار ترمنځ و چې کندهار وشکوي د دوه امتیازو په اخیستو سره د دریم پړاو لیګ اتلولي خپله کړي.
د بوسکشۍ لیګ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ملاتړ پر ملي ټلویزیون خپرېږي. سږنی لیګ د کپ په 15 نیټه پیل شو او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د روسیې پوځ وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف او نورو ښارونو ماریپول خارکیف او سمیکې اوربند اعلان کړی چې پر اساسي ملکي وګړي وکولی شي چې له خپلو سیمو وزي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د ماریپول له ښاره د ملکي وګړو د وتلو هڅې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامه شوې. په عین حال کې تمه ده چې د نن د اوکراین او روسیې ترمنځ دریم ځل لپاره د سولې خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې یو ورځ مخکې د اوکراین له دریم لوی ښار ماریپول څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره اوربند ناکام شو. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیل جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی ډی انفو په نوم یو څارونکي بنسټ ویلي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په 9 ښارونو کې 4,342 کسان نیول شوي. یوازې 2,319 کسان په پلازمینه موسکو کې نیول شوي دي. نتفلکس او ټیک ټاک شرکتونو په روسیه کې خپل زیات خدمات وزندول. دا اقدام روسیه له هغې کېږي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په تړاو پر راپور ورکولو د موسکو فشارونه زیات شوي. پرون تر دې مخکې د امریکا د مالی خدماتو د کارتونو امریکن اکسپرس شرکت هم په روسیه کې د خپلو فعالیتونو بندولو پریکړه وکړه.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې د خبرېژې زملالي بشیریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړی. په دې خبرونه کې له داس شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. سبا د مارچ 8 په نړۍ کې د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت منځل کیږي. په 1950 کال کې ملګرو ملتونو دا ورځ په رسمي توګه منځل پیل کړل. په 1949 کال کې ملګرو ملتونو د دې ورځې لپاره کلنۍ شعار هم وټاکه. سش کال د دې ورځې شعار دی: د تلپاتې سبا لپاره، نن د جندر برابري. د ښځو نړیواله ورځ یو داسې کلنۍ تاریخي مناسبت دی چې په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې د ښځو وضعیت ته کتنه پکښې کیږي. د دې ورځې سیاسي اړخ بیا له ښځو سره د رواني نابرابرۍ په اړه اعتراض کول او د ښځو د حقونو په هکله د پوهاوي ډېرول یادیږي. په دې مناسبت نن په مخکښ شې خبرونه کې را سره په ولسی جرګه کې د کندهار په خوانی استاذ ملالی اسحقزی د پولیسو په خوانی افسر ځلا ځاځي په ولسی جرګه کې د دنکرهار د خلکو په خوانی استاذ سایمه خوګیانی او په خوانی خبريال خاطر صفې خبري کوي او ردوونکو کتاس غواړي چې موږ لملمنو څخه پښتني وکړي او یا هم لمر سره پر موضوع باندې خپل تبصره شریک کړي. موږ ته ټلیفون وکړي، د ټلیفون شمیرې دادي 00420221205001 او د واتس اپ شمیره ده 00420221205001 او د سکایپ نوم دی azadi.radio. تاسو کولای سئ پر دغه شمیرو او د سکایپ لاره موږ ته خپل پیغامونه پریږدئ، په سپتی بڼه باندې یا هم په لیکلې بڼه موږ به په دې خبرونه کې خبر کړو. اوس هم صافی صاحب وایي چې د ننګرهار د خلکو په خوانی استاذ سایمه خوګیانی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. سایمه جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ. مننه تاسو خوګیانی صاحب، لکه تاسو چې معلومه ده د نن ورځې د خبرونه د مخکښ شې په نوم د اتم د مارچ په مناسبت باندې موږ ور باندې خبرې کوو. تاسو څه ګڼئ چې د مارچ اتم د شوزو د نړیوالې ورځې په توګه ولې مهمه ده؟
هم نن د ورځې سره څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده نه اتم د مارچ د خوزو د پېښو ملي باندې نړیواله باندې ورځ ده او دا په ټول جهان کې لمانځل کېږي. بدون د نژاد نو مذهب نو رنگ نو د هر ډول توپیر نه دا ورځ په ټول ملکونو کې لمانځل کېږي. تاریخچه خو یې معلومه ده چې دغه ورځ اکثرا مخکې په دغه شرقي هېوادونو کې، سوسیالیستي شرقي هېوادونو کې، اروپایي شرقي اروپا کې لمانځل کېده. بیا وروسته د هغې نه په امریکا کې نیویارک کې حضور لارینه وکړه د خپل زیب خاطر باندې چې زه دغه د کار محیط خراب وو، ماشونه کم وو، دوی لارینه وکړه. د هغې نه وروسته په روسیه کې دغه ورځ ولمانځل شوه. روسانو ښځو په اتم د مارچ د جګړې په ضد باندې مظاهرې وکړې. نو په همدې خاطر په کال 1950 کې ملل متحد دغه ورځ د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ونوموله. اوس اکثرا دغه ورځ د ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره د کمپاین په شکل بدله شوې ده. او ښځې چې مخکښ ښځې دي او لاسته راوړنې لري د هغو په یادونه کېږي او د نورو ښځو لپاره په اکثره بلکونو کې حقونه غوښتل کېږي. چې ځان په خپل وخت دغه ورځ د نړۍ ټولو ښځو د ښځو د افغانستان دا غرام دې درو د دې درو خاصه د دې درو کومي مارکیټ هم په بهر کې کوم داخل کړو.
ډیره مننه خوګیانی صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم د ټلیفون لالارې لمر سره پاتاسي. اوس هم اوریدونکو خاطره صافی چې په خوانی خبریاله ده لمر سره د ټلیفون لالارې وصل شوې ده. خاطره جانې، خبرونه ته شرغ لاست.
مننه اغلی بشیر، سلامونه تاسو ته، اغلی خوګیانی ته او ټول اوریدونکو ته. د خزو د پیوستون نړیواله ورځ د نړۍ ټولو خزو په څیر افغان وطلو میرمنو ته مبارکه وي.
مننه خاطره جانی، د اتم د مارچ په مناسبت باندې که تاسو یو څو خبرې وکړئ چې په افغانستان غوندې هیواد کې دغه ورځ آیا اهمیت لري؟ اهمیت یې په څه کې دی دغه ورځ؟
زما پاند لمنځنه د خزو حقوق او زایګي موندلو لپاره پر ځای ده. خو لتیرو کلنو رئیس، البته زه د دې شاهده یم او زما لیدلوری داسې دی چې په سمبولیکه بڼه لمنځل شوې په شاندارو مراسمو کې، هغسې چې باید د خزو حقونو ته او ځای زایګي ته باید پاملرنه شوې وای هغسې نه ده شوې. یوازې تش په نوم اتم د مارچ څخه لمانځنه شوې، خو هغه حق چې باید ښځې ته ورکړل شوی وای له هغو بنسټونو چې دغه ورځ به یې په شاندارو مراسمو کې لمانځه، هغه حقوق چې ښځو ته نه دي ورکړي. په یو ډول نندریزه بڼه به یې لاره، خو زه فکر کوم که اوس هم پایلې دی که خپله ښځې له دغه ورځې څخه دغه تاریخي مخینې څخه یې یو څه وشي کړی چې خپله ځان ته الګو وګرځوي او ترې لمانځنه وکړي. لمانځنه یې په دې معنی چې تا سره پیوستون ولري همغږی شي او مبارزه وکړي او خپل مبارزه ته دوام ورکړي. سو دا اوږد مزل چې خزي د خپل ځای ځایګي او خپل حقوق ترلاسه کولو لپاره پرمخ لري هغه ته د اډقل برسېږي. که موږ نه رسېږو راتلونکو نسلونو ته به مو لار پرانیستې وي. نو زه فکر کوم چې لا هم موږ ډېر اوږد واټن پرمخ لرو، اوږد مزل پرمخ لرو. سو وشکړی یو ځایګی ترلاسه کړو او له هغه ځایګي او له هغې پاتې دی خپل مبارزې ته دوام ورکړو او افغاني میرمنې دی خپل نوم هغه ځای او هغه مقام ته ورسوي. سو وشکړی خپل غږ پورته کړي او غږ یې واورېدل شي. زه وس فکر کوم د ښځو غږ نه اورېدل کېږي. دې ته پام سره چې وس که موږ پام وکړو د نارینهو غږ وس هم افغانستان کې دومره اورېدل کېږي د ښځو په پرتله. هغه که په پخواني حکومت کې وو که وس دی د ښځو غږ په خو هم هغسې چې باید اوچت وای نه و اوچته اوس هم ښځې په کور ناستې دي. نو زه فکر کوم چې جدي او یو ډول پیاوړې مبارزې ته اړتیا ده چې موږ له دغې ورځې په الهام کولی شو خپل مزل ته دوام ورکړو.
مننه خاطره جانی. خو ګرنی سب تاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې د تیرو شلو کلونو په جریان کې د اتم د مارچ په ورځ باندې ښځو ته څومره پوهاوی ورکړل سو ستاسو په نظر باندې چې دوی په خپلو حقونو باندې پوسی؟
مننه ډېره زیاته. اگر چې د خاطره جانی د ځینې خبرې ته ادامه چې په دغه شلو کلونو کې چې د اتم د مارچ باندې شو په شاري ډول ډول مندل شو، مګر بیا دغې تر څنګ هم باید یو شی موږ یادونه باسو سترګې بې پټې نه کړو چې افغانستان کې د شلو کلو را په دې خوا ښځو ډېر لاسته راوړنې لرلې. مثلا ښځو خپل اساسي حقونه اکثرا ترلاسه کړي وو، تعلیم هم برخه کېدو، مثلا لاس پراخه خلاصو، دوی کولی شي چې مکتبونو ته لاړ شي، دوی کولی شي چې پوهنتونو ته لاړ شي، دوی کولی شي چې مدرسو ته لاړ شي. هغې تر څنګ مثلا که هر څه نه وو په هر کلي کې مثلا موږ کلینیک لرلو، اقلن که هغه ډاکټره پکې نه پیدا کېدلی نه دو روغتیایي حق یو نرسه پکې پیدا کېدلی شي، دو مشکلاتو ته څه نظر رسیدګي وکړي. د دې تر څنګ سیاسي مشارکت موږ تاسو ولیدلو چې څوار انتخابات شو، باوجود چې درغلیو ډکو، مګر موږ ولیدلی شي ښځې په چادرې کې راوتلې، په ټیکرې کې راوتلې، زړې ځوانانې مثلا خپله رایه استعمالوله، رایه کې صحیح استعمالوله، د بل چا په خوښه استعمالوله، مګر د کور راوتې یا صندوق شتلې دو خوځو سیاسي مشارکت خویدلو ښځې به جزاونه کاندید کړه. مثلا ولایتي شوراګانو ته راغلې، پارلمان ته راغلې، مشران جرګې ته په انتصابي شکل راغلې. نو اکثره ښځو هلته خپل حقونه ترلاسه کړي وو دا شل کاله. دا په دې معنا نه وه چې مثلا د شلو کلو وړاندې چې څنګه توره تیاره په افغانستان کې وبې وروسته د هغې همداسې وه. خو یو شی وو چې څومره مثلا چې زمونږ ارزو وه، څومره چې زمونږ توقع وه، هغونه اساسي او بنیادي کار د خود وزارت ونه شو کړی په هغې وخت کې. نو چې کله به مونږ تنه پوښتنه هم کوله، دو جواب مونږ ته همدا وه چې مثلا مونږ پالیسۍ جوړو او پالیسۍ باید نورو وزارتخانې تطبیق کړي. مشارکت حکومت کې زیات نو کوم حقونه چې دغه شروع کولو کې ترلاسه کړي وو دغه ساتلی شو یا ساتلی وي ډېر به ښه وي. مګر اوس متاسفانه په دغه شرایطو کې زه فکر نه کوم که د افغانستان حکومت د دغه ورځ نه کومه یادونه وکړي یا چېرته تجلیل کړي. لکه څنګه چې د دوه شپې مخکې ما خبر واورېدو چې په اکاډمي پولیس کې زمونږ دغه محصلین فارغ شو چې کوی ویل چې ښځینه او نارینه محصلین فارغ شو، مګر کله چې هغه راپورتاژ مکمل ما ولیدلو اصلا د ښځو حضور هلته نه و. معنا دا چې ښځې فارغ شوي شاید سنه د کور ته ورلېږلې وي، خو د هغو پکېناستو هلته خلک شرمېږي اوس، یعنې مشارکت نشته اوس قطعا. ماش ښځه د کار نه کوي، زه ما شکور ورکوم، دا څه معنا لري؟ نو ښځه ته خیرات ورکوي، ما شکور ورکوي. نو مشکلات ډېر زیات دي. هغه یو شی چې پوهنتونونه د خلاص شو، دولتي پوهنتونونه، په دې موږ خوشحاله یو. نو خدای لوږي چې مکتبونه هم دغسې خلاص شي. د تحصیل زمینه یوازې کابل نه دی، نه یوازې کابل پوهنتون دی، په ولایاتو کې هم دغه رقم په سوالو کې چې ښځو کولی شي مدرسو ته لاړ شي، مکتبونو ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، دو هغه اساسي حقونه باید خوندي وي. نو دې دپاره مبارزې ته ضرورت دی چې باید مبارزه وکړو. او همدارنګه اوس نړیواله ټولنه او نړیوال سازمان هغه حکومت ته ترجیح ورکوي، هغه حکومت سره به همکاري کوي چې دوی د ښځو پرمختګ ته زمینه برابر کړي، او که چیرته مثلا دوی وغواړي چې د ښځو مخه دا رقم ډب کړي، کار د کار ورته نه وي، مثلا تعلیم ورته نه وي، تحصیل ورته نه وي، سیاسي مشارکت ورته نه وي، او په کابینه کې ځای ونه لري، په خزا کې ځای ونه لري، په سانغولۍ کې ځای ونه لري، وزه فکر نه کوم چې نړیوال ټول مجلس خلکو همکاري وکړي، یا ملاتړ وکړي، او یا مثلا خپله نړیوال سازمان. نو موږ هیله دا ده د دې حکومت نه چې دا ښځه نیم پیکر د دې ټولنې دی، او معنا دا چې دا نیم پیکر په ټولنه کې فلجېږي، نو هغه ټولنه هېڅکله هم پرمختګ نه کوي، او کوم حقونه چې موږ لرله موږ په هغې قناعت نه کولو، هغه موږ څه ویلي چې دا زمونږ حقونه په دې خاطر باندې زیانمن کېږي چې حاکمیت قانون دلته ضعیفه دی. اوس خو قانون کمه دی، د چیش دې محمد خپل حق وغواړم. نو ستونزه مشکلات شته، نو هیله دا ده افغان مېرمنې چې په خارج کې دي، هغه چې په داخل کې دي، خپله یو پیوستون لري، او ملي پیوستون لري، او نړیوال حمایت لري، تر څو وکولی شي هغه انساني حقوق چې ټول انسانان لري، ښځه هم انسان ده، او د بشر د جملې نه دوی هم ترلاسه کړي.
بله خو ګرنی صاحب ډیر مننه ستاسو د همدې اخیری خبرې په اړه باندې به هم د خاطره جان څخه پښتنه وکړم. خاطره جان سایما خو ګرنی صاحب ویل چې شذ باید په نړیواله کچه باندې او د افغانستان په داخل کې یو ملي پیوستون رامست کې یو د بل سره لاس ورکړي، او یو د بل د حقونو د پاره په خپل ودرېږي چې یو بدلون رامست سي. ستاسو په نظر باندې دغه څومره امکان لري په اوسنی شرایطو کې چې په افغانستان کې روان دي؟
زه فکر کوم ډیره به ستونزمنه نه وي، ځکه چې اوس مونږ په یو ډول د انټرنټ پرمټ کولی شو، له لرې واټن څخه هم سره اړیکې ولرو او وپالو، او دغه راز د یو بل ستونزو ته رسیدنه وکړو. نو دې ته په پام سره دومره به ستونزمنه نه وي، که څه هم افغانستان کې په یو ډول فضا تنګه شوې ده په تېره میرمنو ته، نو دا به هغو ښځینه وته چې له افغانستانه وتلي دي، افغاني میرمنې ښه بېلګه یې مخکښې خویندې دي چې اوس هېواد کې ورته فضا تنګه وه، وې شکړی نورو هېوادونو ته ووځي، په تېره اروپایي هېوادونو ته، هغوی کولی شي په یو ډول د افغانو میرمنو چې افغانستان کې پاتې دي غږ بدرقه کړي، او غږ یې د نړۍ په کچه ورسوي، او په یو ډول همغږي شي هغوی سره، او دغه همغږي هله رامنځته کیدای شي چې دوی لومړنیو معلوماتو ته لاسرسی ولري، البته په افغانستان کې دننه، او دغه زمینه باید په یو ډول د باورمنتیا زمینه د ښځو ترمنځ رامنځته شي، څو هغه لومړني معلومات چې کوم دي هغه باید افغانستان څخه بهر نورو خزینو سره شریک کړی شي، او هغوی د هغه غږ بیا بدرقه کړي. ښه بېلګه یې اوس زمونږ او ستاسو همدغه غږ دی چې پرې بحث لرو او خبرې کوو. تاسو هغه پوښتنې چې زه په دې ډاډه یم د ښځو افغان میرمنو سره چې افغانستان کې پاتې دي په یو ډول مرسته کولی شي، هغه مطرح کوي، او د هغوی پوښتنې او پوښتنې دي، او تر څنګ یې هغه څه چې زما له وسې پوره وي، د هغه له خوګاڼۍ له وسې پوره وي، دې ته ورته د نورو هغو میرمنو، هغوی دي د افغانو میرمنو غږ بدرقه کړي او اوچاتې کړي. زه فکر کوم په یو ډول ټولنه کې هم کار کول پکار دي، یوازې ښځې سره نه شي کولی چې هغه څه چې باید ترلاسه یې کړي او هغه موخه چې لري هغه ته ورسیږي، که چیرې نارینه ورسره همغږي نه شي، نارینه ورسره مرسته او همکاري ونه کړي. هغه څه چې وایي چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، نارینه یې هم جوړوي، یعنی نارینه دې له ښځو پرته نیمګړي وي، او ښځې دې هم له نارینه وو پرته نیمګړي دي. نو زه فکر کوم په یو ډول د هغه نارینه چې کولی شي له افغانستانه بهر، چې افغانستان کې اوسنیو شرایطو ته پام سره په یو ډول امنیتي وضعیت ښه نه دی، او څوک زړه نه ښه کوي، او زه اړینه هم نه بولم هغه څه دې مبارزه وشي چې ځاني خوندیتوب دی پکې په پام باندې نیول شي، خو له هېواده بهر هر هغه افغان هغه که ښځه وي که نارینه وي کولی شي چې د انساني حقوقو ترلاسه کولو لپاره، انساني حقوق چې زه وایم په دې معنی چې هم ښځو لپاره او هم نارینه لپاره، اوس که فضا تنګه شوې ده یوازې میرمنو لپاره نه ده، افغانستان کې نارینه لپاره هم ده. نو دې ته پان سره ښځو لپاره بیا لا څنګه ده تر نارینه وو؟ نو دغه غږ دې د ښځو او نارینه له لارې باید راقشي او وڅارل شي د نړۍ په کچه، او افغانستان کې دې هم ښځو سره په یو ډول زه فکر کوم که د نارینه وو پر شعور او دود کلتور کار وشي، څو وشي کړی لرو پرتو سیمو کې، کلیو او بانډو کې د ښځو حقوقو ته پام وکړي.
مننه خاطره جانی، ستاسو خواته به بیرته راځم. د تلیفون پر لیکل موږ سره پاته سي. اوس هم د پولیسي جرګه کې د کندهار پخوانی استاذ ملالی اسحاق زی له موږ سره د تلیفون لاله وصل سوی ده. اسحاق زی سپ خبرونی ته شرغ لاست.
تشکر، سلامت اوسه. مننه
اسحاق زی سپ، د مارچ اتمه ستاسو په نظر باندې د افغان ټولنې لپاره په څه اهمیت لري، او د افغان شوزو لپاره په ځانګړې توګه په اوسنی شرایطو کې چې په افغانستان کې څنګه وضعیت روان دی د شوزو په دغسې حالاتو کې د مارچ اتمه یعنی څه معنا درلودلی سي د شوزو لپاره؟
تشکر مننه. اول قدم کې سلام تاسو ته، تاسو قدرمند او ملمنو ته، اوریدونکو ته وړاندې کوم. اتم د مارچ د شوزو بین المللي ورځ د افغانستان شوزو ته او د جهان ټولو شوزو ته مبارکي وایم. او څرنګه چې معلومیږي د افغانستان نوی حکومت چې راغلی دی تر دا اوسه پورې وضعیت هغسې نه دی سوی چې موږ دا فکر وکړو چې یعنی په اوسنی حکومت کې هم ښځې به ونډه واخلي، چپ له دې چې ډاکټران ښځې چې هغه یو اساسي ضرورت دی چې په شپخانو کې وظیفه اجرا کوي، نور هغه څه چې زموږ توقعات او زموږ تقاضا دی هغه څه نه دی سوی. زه ګلمن د اوسنی پیشا چې په افغانستان کې سوی ده د افغانانو ته نه بولم، دا د بلې ملي ټولنه نن ورځ کې موږ په دې کې نه توانیږو چې اتم د مارچ په افغانستان کې تجلیل کو. دا متاسفانه چې بین ملي ټولنه د افغانستان د خلکو سره، خاصتا د افغانستان د ښځو سره، دا په اصطلاح د کندهاریانو په اصطلاح ناځواني وکړله، او موږ په نیمه لاره پریښول. په نیمه لاره په دې معنی چې زموږ نجونې، زموږ لونې چې پیدا شوې دي، نو طبعا د یو ویشتو کال سوله یې مکتبونه او پانتونونه دوی خلاص کړل، ول متاسفانه چې موږ ګورو هغه څه به سرنوشت دوی پاتې دي. ولې امیدوار په دې یم چې مبارزه جریان لري او حق اخسل کیږي، حق نور کول کیږي. زه فکر کوم هغه څه چې په تقریبا شل کال درمخه هغه حکومتونه پس د نجیب حکومت، یعنی د مجاهدین حکومت راغی، هم اساساتونه ښکارا کیدله، ولی په مرور د زمان دا حکومت وسنی د طالبان حکومت او د تیر حکومت چې دوی درلودل سره متفاوت دی. یعنی په تیر حکومت کې چې دوی وو خلک په اسانی خپل ځغ نه سوی پورته کوله، ولی موږ اوس وینو چې موږ قرامان شزه قرامان انجون خپل आवाज پورته کوي، خپل هدا حق ته اقصو د پاره دوی خپل مبارزه ورکه مبارزه کوي. نو زه په دې امیدوار یم چې د افغانستان د ولس شخ څوک نسی تړلې، او د افغانستان د شوزو شخ څوک نسی تړلې. خب خپل ځخ پورته کوو، خپل حق او حقوق واړو. ولې یګانه شای چې ما متواتر همیش په خپل مصیبو کې په ټول سوشل میډیا کې چې ما همیشه مصیبه کړی دی چې زه د ثانیه ما و پانه اسلامي ملک ته کوشش کوم چې تاسو یو کار وکړو چې د اسلام په چوکاټ کې به هغه اساسي پرندي زنسي حکومت اوس تازه حکومت دی او نوی حکومت دی. موږ به خپل حق او خپل حقوق واړو، ول داس یو حرکت باید ونکړو چې هغه اساسات پرانګیزي، هغه داس یو وضعیت سي چې دوی په محبسو کې بنديان سي. د مشکلاتونه باید موږ خپل ځانو ته جوړ نکو، موږ باید خپل هغه حق او حقوق چې واړو هغه سي باید خپل اواز پورته کو، چې هغه سي چې امکانات یې هغه سي جوابونه باید ورته ورکو، هغه سي حرکت باید وکړو چې خپل اواز به ورسو دنیا والته، او قناعت به ورکو د افغانستان حکومت تم چې د افغانستان کې په جهان کې ښځې نارینه دي، ښځې هم دي، شذا د جامع نیم برخه جوړی او تاوري مثال ک انتخابات وسی په انتخابات کې کایواز نارینه سم واخلې موږ نسو کولای چې هغه معیار پوره کو چې یو کاندید د پاره یې خو تبن به هم شته ضرورت پیدا کی چې باید شذا هم ونده واخی فلهازه باید خپل حواس پورته کو په قانوني چوکات کوشش وکړو چې داس یو دریز واخلو چې حکومت ته د قناعت باید ورکړو چې موږ حق او موږ حقوق باید مشتبه لاس راکړي.
مننه اسحق زی صاحب، زه به تاسو ته راځم، زموږ سره د تلیفون پر لیکه اوسئ. خوګیانی صاحب، زه به تاسو څخه پوښتنه وکړم. تاسو د اسحق زی صاحب خبره واورېده، دوی ویل چې ښځې باید خپل آواز او اعتراض ته دوام ورکړي. د ښځو وروستي توقفونه د دوی د پرمختګ پر وړاندې باندې ستاسو په نظر څومره خنډ کېدای شي؟
لخوا اعتراضونه په کابل کې، زه هم په کابل کې اوسېږم، لا تراوسه په افغانستان کې یم او بهر کې نه یم. نو دا غاشان زه د نږدې د څارمه او د اسحق زی په خبرو کې یوه خبره ښه په دې ده که ښځې اوس هغه څه وغواړي چې مثلا حساسیتونه راوپاروي او وضعیت هم ډېر وهین دی، لکه څنګه چې اوس موږ په دې پوهېږو چې په افغانستان کې تقریبا 90% ښځې چادري په سر وي یا حجاب اغوندي او دوی د بازار په منځ کې حجاب او چادري ته ور واچي. دا په دې معنا چې دوی خو د خدمت نه کوي، خیانت ورته کوي. چې کوم حق چې د ښځو ترلاسه کوي د هغې نه خلاصه وي، دا صحیح کار نه و. که چېرته دوی ودرېږي وایي چې زما پوهنتون خلاص کړه، دای حق دی. که چېرته دوی ودرېږي وایي چې مثلا ما ته په حکومت کې ځای راکړه، دا حق دی. که دوی ودرېږي چې موږ ته سیاسي مشارکت دا حق دی، دا راکړه، دای حق دی. که وایي چې موږ ته مثلا روغتیایي خدمات ته عرضه کړي، دای حق دی. ځینې حقونه چې دوی چې دوی وغواړي او موږ همیشه مثلا د دوی حمایت کړی، حمایت یې کوو. پنځه خپل عادي اساسانه یم چې همیشه مې بشر حقوق لپاره، د ښځو حقوق لپاره نشر کړم، مبارزه کړې ده. د کمیشن کارمند هم دی، بشر د حقوقو کمیشن کارمند هم په المان کې همیشه د ښځو غږ چې دوی بلې مې کړې ده. خو که دغه څه کار دوی وسو کېده چې دوی راغله په بازار باندې دوه درې چادرې وسولې، دا په دې معنا چې لاډو توقف شي. په دې کار موږ ډېر زیات خفه شو، دا ټولو خص په توهین او سپکاوی وو. او بیا هر د حکومت سره لازمه نه وه که دوی دا کار کړی مو، باید دوی ته یې نصیحت کړی وی، ورته ویلي چې په آینده کې دا کار مه کوئ. موږ ته ضرور نه وو چې د توقف کېدو وو، امنیت ته وځي. په دې کار موږ ډېر زیات خفه وو. نه علم دا ده که دوی اعتراضونه وي په داسې شکل وي چې دوی حق لري چې مظاهره وکړي، دوی حق لري چې اعتراض ولري، دوی حق لري چې خپل غږ جګ کړي. په داسې شکل وي چې مثلا موږ هم کولای شو دوی حمایت وکړو، دوی تر څنګ ودرېږو او نړیوال ټولنه باید دوی تر څنګ ودرېږو، دوی حمایت وکړو. دوی غوښتنې هم هغه غوښتنې وي چې په دې ټولنه کې منل شوي غوښتنې وي، خلکو ته هم بد ښکاره نه شي. که ښځه وي چې زه خپل حق غواړم چې د مکتب ته لاړ شم، که ښځه وي زه خپل معاش غواړم چې زه کار وکړم، که ښځه وي چې زه خپل حق غواړم چې مثلا زه صحي خدماتو لاسرسی ولرم، که ښځه وي زه مثلا خپل حق غواړم زه باید خپله خوښه یعنی واده وکړم، اجباري واده راباندې تحمیل نه شي. یو کونډه که دغه وکړي چې باید په زور چاته نه نکاح کوي، دوی هغه اساسي وي. ښځه مثلا وي چې زه باید په اقتصادي لحاظ خود کفا اوسم، زه باید کار وکړم، دوی حق دی. دوی تر څنګ باید ودرېږو. نو پات شو د حجاب موضوع، د چادرې موضوع، دا د هر چا خپله خوښه ده. څوک وړوکی ټیکري افسرې، څوک غټ ټیکري افسرې، څوک مثلا چادرې افسرې، څوک حجاب افسرې. نو په دې لحاظ ضرور نه ده چې موږ یو بل توهین کړو او په داسې اساس شرایط کې پوهېږو چې د افغانستان وضعیت څه رقم دی. چېر حرکت وکړي، ډېر محتاطانه، ډېر هوښیار اوسي، ځکه شرایط ډېر اساس دي. ځین شي د شوخه نه خاصه کمې وضعي شي، کومه یو مثلا بیا لاړ شي بندیخانې ته لاړ شي او په حقیقت کې ښه کار نه وشي، ښځې باید نوې بندې نه کړي.
مننه خوګیانی صاحب، تاسو ته بیرته راځم. اوس هم د پولیسو پخوانی افسر ځلا ځاځي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده، له دوی سره به خبرې کوو. ځلا جانې، مننه چې تاسو وخت وایستئ.
سلامونه تاسو ته ملالی بشیر صاحب، تاسو ته او ټولو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ګرانو مېلمنو ته هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ډیره ښه مننه.
ځلا جانې، د اتم د مارچ په مناسبت باندې په دې خبرونه کې خبرې کوو. د مخکښ شذې خبرونه د لکه تاسو ته چې معلومه ده، د مارچ اتمه په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې منځل یا په افغانستان کې د شذو لپاره څه اهمیت لري تاسو په نظر؟
مارچ اتمه ورځ چې ده د بیرون دی افغانستان نه په ټوله نړۍ کې د ښځې مقام ته یو بین المللي ورځ ده چې ټوله نړۍ کې د تجلیل کېږي. خو متاسفانه ساکر شاید افغانستان کې یا تا مخکې کلونو کې هم تجلیل لرلو، خو دومره هغه اندازې نه تجلیل و هغه نشته. خو ساکل بیخي شاید هیڅ هم نشته وي، ځکه د ما په نظر په اوس وضعیت کې ښځه حق نه لري چې تاسو بیرون د کور نه وځي، ښځه حق نه لري چې تاسو درس ووایي، نو هغه حق لري چې خپله وریځه تجدیل کړي یا په دغه حکومت کې دا وریځه ولري. نو تفاوت ډېر زیات دی او واقعا د ښځو ته ډېرې وسته راغلې. ځکه اول زه خپله یم، مثلا زه ډېر زیات تاسف کړم چې ویلې یوه وریځه مو تاسې لرو، هغه وریځه مو نشو کولی تجدیل کړو او سا کال مو ته متفاوت ترینه کال دی.
شه ځلاجانې د دغو ښځو په اړه که یو څو خبرې وکړو چې په دې ورستیو کې د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه کړي وه، لارو کوڅو ته راوتلې وې او بیا توقیف سوې. وروستۍ پیښه د ندیمې په نوم باندې یوه افغان ښځه چې د کاناډا څخه افغانستان ته راغلې وه د خیریه کارونو په خاطر باندې د خلکو سره مرسته وکړي. دغه ښځه له درو هفتو راهیسې راپورونه وایي چې لا درکه سوې ده. د ښځه پر لنیزو رسنیو باندې د پتنګړې کاکۍ په نوم باندې مشهوره وه او خلکو ته به د یووالي درس ورکاوه او همداراز یې د ښځو د تعلیم او د زده کړو په برخه کې پیغامونه درلودل. تر دې مخکې هم ځینې ښځې د تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل او نورو ښځو په د توقیف خبرونه هم راغلي وو چې یو شمېر یې بیرته آزادې سوې. ستاسو په نظر دا ډول توقیفونه د ښځو د حقونو پر وړاندې څومره یو لوی خنډ کېدای سي یا د هغه ژغ پر وړاندې چې دوی غواړي پورته کړي؟
زه اول راشم د ندیمې په مسله وغږېږم. زه ځکه ډېر هم نه غواړم چې د دې په مسله وغږېږم، ځکه هغه کسان چې لابیان د طالبان دي او که هغه ښځې وي که هغه سړی وي هغه ما ته ځای نه لري او زه اصلا نه غواړم چې دوی ته کومه دادخواهي ولرم. او بیا راشم هغو ښځو ته چې هغوی د مو حقونه د خاطر سړکونو تر وتل هغوی وجنګېدل، هغوی خپل غږ اوچت کړو. واقعا ډېره متاسفه یم چې د دوی غږ په دغه رقم چپ کړلی شو او هغوی شکنجه شوي دي، هغوی ویل شوي دي، هغوی نسل نمونه یخې شوي دي چې تاسو د دغه استخباراتو ښځې خپل حق د استخباراتو په زور نه غواړي چې واخلي. ښځه خپل حق پېژني، ویل استخبارات باید ورته ووایي. یعنی اوسنی حکومت په دغه روان دی چې د خلکو ذهن د دغو ښځو حقونو په مورد یعنی بیخي تغییر کړي. یعنی دا ښځې خپلو حقونو ته نه دي روتلې او واقعا دا دغو ښځو ته، دغو افغانو ښځو ته، دغو مبارزو ته یو سخت توهین دی. هیڅوک د شوق نه نه راوځي چې سړک ته روځي او ووایي چې ما ته کار، ما ته مړۍ، ما ته آزادي. نو دا ډېر زیات یو د تاسف ځای دی. واقعا زه ډېره زیاته خفه یم نن د دې ټولو افغانو ښځو غږ چپ شوی دی، با د دغو ښځو نه، با د دغه توقیفیو نه. نو واقعا دا ډېر د تاسف ځای دی او دا ښځې هم چې توقیف شوي بې اساس او بې بنیاده توقیف شوي، ځکه هر حکومت کې ته حق د اعتراض لري او خصوصا ښځې باید د دوی غږ ته احترام وشي. او دا نن د دې ښځو وریس په احترام زه دا خبره کوم چې لطفا ښځو ته وخت ورکړي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. دوی کوم بعد هغه ته نه دي رسېلي، دوی هغه څه تر وسېلي چې دوی نیمه د ټولنه ده. نو دوی خپل حق لري، دوی حق لري چې مکتب ته لاړ شي، دوی حق لري چې کار وکړي، دوی حق لري چې هغه څه چې ټولنې کې یو سړی حق لري و ښځه هم ولري. تنا د دې وظیفه دا نه ده چې دا اولاد راوړي، دا واده وکړي، دا میړه پیدا کړي. زموږ ټولنې ډېر بد تصویر هم دا ده چې دوی غیر د دغو نقطو نه ښځو ته نور ډېر ستر نظر نه غواړي وکړي. که مو ښځه حق لري چې تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، کار وکړي، نو زما په نظر چې باید طالب د دغو توقیفونو نه لاس واخلي او ښځو ته ډېر په احترام دوی ته وخت ورکړي چې دوی څه یې او که چیرې ته دوی ته وخت ورکړي، شاید د طالب حکومت هم ډېر یو نوی تصویر وي، یو ډېر لکه د دوی نوی تصویر نړۍ ته وښایي چې دوی ښځو حقونه لري، دوی هر څه لري. مګم دا دوی هم خپل حکومت ته ضربه وایي او هم هغو افغانو ښځو ته چې دوی خپل غږ د خپل حق په خاطر اوچتوي هغوی ته ضربه وایي.
مننه ځلاجانی. خاطره جانی، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو مخکې د خبریالۍ په ډګر کې کار کاوه، یو خبریاله واست. اوس چې ستاسو غونډې ښځې نسي کولای فعالیت وکړي، څومره لوی خلا رامنځته سوې ده د معلوماتو په ډګر کې، همداسې په نورو برخو کې چې ښځې اوس کار نسي پکښې کولای؟
زه فکر کوم د ښځو غږ ډب کول او په کور کې نول یې سره ته شرامنځته کوي. له ټولنې نیولې ته د سیاست تر ډګره او په ټوله کې د هیواد په کچه ته شرامنځته شوې ده. نه یوازې خبریالان، افغانستان کې یوازې روغتیا پالانې کولای شي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي. نور ټولې برخې په یو ډول شنډ کړای شوې دي. یوازې اوس په دې وروستیو کې انجونو ته اجازه ورکړی شو څو پوهنتونونو ته ولاړ شي. چې زه فکر کوم هغه پوهنتونونو کې هم یو ډول بندیز لګول شوی، نه یوازې د ټولګیو جلا کول بلکې بیلا بیل بندیزونه، چې کوم برخو کې دوی لوست کولی شي کوم برخو کې نه شي کولی، له دې نیولې تر هغه ځایه پورې کله چې پر دوی فشار عمل کېږي. نو زه فکر کوم چې په یو ډول هغه نجونې هم خپل روحیه له لاسه ورکوي، او دومره به زه فکر کوم ګټوره نه وي د هغوی زده کړې هم. خو په هر صورت کې بیا ښه پیلامه ده د افغانستان راتلونکي لپاره، دي ته پام سره چې د افغانستان خلکو دغه تمه نه لاره چې انجونې دې اجازه ومومي تو پوهنتون ته ولاړ شي. خو زه فکر کوم چې افغانستان کې اوس ښځې په یو ډول د کار حق نه لري. ځینو بنسټونو کې لیدل کېږي چې ښځې خپل کار ته دوام ورکوي، خو په هغه سې چې باید ښځه کولی شي خپل کار ته په سمه توګه دوام ورکړي هغه سې نه ده. ښځه له محرم پرته نه شي له کوره وتلی. ښځه دې باید ټول هغه اصول چې نه پوهېږم دوی د اسلام نوم ورته ورکوي هغه په پام کې ونیسي، چې د هغوی د غوښتنې وړ او د خوښې وړ دي. مخکې اغلی سغزه یادونه وکړه چې ښځې دې باید اسلامي اصول په پام کې ونیسي، د اسلامي اصولو په چوکاټ کې پر ځای د خپل غږ پورته کړي، پر ځای د مبارزه وکړي. نوی حکومت دی، زه فکر کوم افغانستان نوی نه دی. هغه پیغله هغه ښځه چې شل کلنه وی پنځه ویش کلنه وی هغه نور نه ویني، دا شل کلنه ښځه چې مبارزه کوي په دې معنی چې شل کاله عمر یې تیر کړی او په دغه افغانستان کې زیږیدلی، نو هغه ته هیڅ شی هم نه وی نشي کېدی. له هرې سختې وروسته هغه کولی شي خپل غږ پورته کړي، څو نور د هغه سخته ونه ګالي. خو که اسلامي اصولو ته موږ پام وکړو، افغانستان اسلامي هیواد دی او په اسلامي هیواد کې هر څوک خپل پوهیږي چې تر کومې کچې دی هغه کولی شي خپل غږ پورته کړي، مبارزه وکړي، ټولنه کې فعالیت ولري. زه فکر کوم دا به دومره مناسب او پر ځای نه وي چې موږ د حکومت له بدلون سره خپل غږ، خپل دریځ او خپل لیدلوري ته هم بدلون ورکړو، او نه پوهېږم د انسانانو د لیدلوریو او خوښو پر بنسټ دی خپلې چارې پر مخ بوزو. ځکه چې اسلام کې هر څه له پایله ویل شوي دي. که موږ ښځې ته اجازه ورکړو چې هغه لیک لوست ولري، افغانستان کې که ښځو ته اجازه له پایله ورکړل شوی وای چې هغوی ښوونځي ته تللي وای، پوهنتون ته تللي وای، اوس به زه فکر کوم هېڅ نارینه او هېڅ ښځینه به له دې لرې نه وای پاتې چې له اسلامي اصولو او اسلام له نه یو منکره دي نه وای خبر. خو اوس دوی په یو ډول د پوهې په تشه کې شتون لري او په یو ډول دغه نیمګړتیا لامل شوې ده چې اوس نور راشي او موږ ته اسلام تعریف کړي. اسلام تعریف شوی دی، خپل ځای ځایګۍ لري، او موږ کولی شو له سمو کره او دقیقو پتو د اسلام وڅارو، نه چې د یو لړ انسانانو له ژبې او لیدلوري.
مننه خاطر جانی. اسحاق زی صاحب، تاسو څخه به بل پوښتنه وکم. طالبان ستاسو په نظر باندې آیا تاسو موافق یاست خاطر جانی سره چې دوی ویل چې د صحت په برخه کې شوه ته اجازه ورکوي؟ او همداراز خوګانی صاحب هم یادونه وکړه د ځینو برخو لکه د زده کړو په برخه کې، آیا تاسو موافق یاست چې طالبان یوازې د خپل خوښې په برخو کې شوه ته اجازه ورکوي چې کار وکړي، او هغه برخو کې د شوه څخه دا حق اخیستی دی چې دوی غواړي په شکار وکړي لکه د سپورت برخه سو؟ اسحاق زی صاحب، ستاسې ژغ موږ ته نه راځي. زموږ ژغ تاسې اوري؟ فکر کوم چې بله. اسحاق زی صاحب، تاسې زموږ ژغ درځي؟
بله
بله، تاسو ما ژغورئ. بله، اوس راځي تاسو ژغ. زما پښتنه دغه و چې آیا
تاسو پښتنه واخسته؟ ما پښتنه واخسته په دې خاطر چې وخت کم دی، زه غواړم چې دا سوال ته جواب ورکم. وګورئ، دغه چې وزارت جوړ سو، پارلمان جوړ سو، او د شذو اواز او د شذو حقوق تر حقوق بشره پورې، دا ساده خبره نه و. دا مبارزه و چې موږ د لوی جرګې د سراري جرګې څخه موږ ودرېدلو او د شذو اواز مو پورته کړل. دا چې وس موږ اتیا فیصد په جامعه کې په ټولنه کې برخه واخیستله، دا ساده خبره نه وه، دغه سي تور شپه وو، دغه سي تاریکی ولا کچ اوس په افغانستان کې ده. موږ خپل आवाज پورته کې په لوی جرګه کې په ترتیب د قانون اساسي کې आवाज مو پورته کې ودرېدلو، په خیمه کې مبارزه وکي. مبارزه دا معنی نه ورکه چې موږ په سړکو کې ووځو او موږ چادریانې وسوځو او موږ د مارک بطالب ژوندۍ د دیموکراسي، دا مبارزه نه ده. مبارزه ته په دلایل کېږي، مبارزه په دې نه کېږي چې اوس موږ وایو چې ده د مخ ما خبره وکړي چې هغه نجلۍ چې پیدا شوې دی وشل کلنه اوس شل کلنه، په دې معنی چې پنتون مکتب یې خلاص کړله، هغه پخپله چې مکتب ته ځي، هغه چې پنتون ته ځي، هغه چې پنتون مکتب خلاص کړي، دا پخپله مبارزه ده. موږ دا غواړو چې په حداقل کې هیڅ نه کېږي په اوسني شرایط کې، په مجلسو کې، په بازارو، په سړکو کې قطعاً زه مخالف یم. دا موږ ته فائده څه کوي چې موږ ته ګټه څه کوي چې موږ ته تاوان رسوي؟ په دې رقم موږ نه سو کولای. صحیح ده چې دا اوس یو وضعیت افغانستان ته راغلی دی، اوس ګوري د افغانستان لیدران دغه لیدر شوي چې د افغانستان څخه وتې په څه خطر په دې چې وضعیت تر اوسه پورې معلومه نه ده. د حکومت سر سربند تر اوسه پورې تر ځایه پورې معلوم نه ده. کېدلی سي چې دغه حکومت څخه موږ یو بهترین حکومت جوړ کړو چې د ښځو حقوق هم پکې کې خوندي وسي، د ښځو اواز هم پکې کې پورته سي. ولې دا مبارزه غواړي؟ دا چې موږ مبارزه ونه کړو، دا چې موږ دغه اوسني حکومت ته چې طالبان ته قناعت ورنه کړو چې موږ هم په دغه ټولنه کې حق لرو، دا ټولنه هم په موږ باندې حق لرو، موږ غواړو چې مستقیما ستاسو په حکومت کې سم واخلو. دا په مبارزه کېږي، دا په چادري سوځولو، په بازارو، په کوڅو چې د ښځو د افغان د غیور ښځې بغوري. موږ اولاده د زرغونه انا یو، موږ اولاده د ملال میوندی یو، موږ د نازو انا اولاده یو. هغه په دغه رقم خپل اواز نه دی اوچت کړی، هغه مبارزه کړی، هغه جنگ کړی، هغه دغه خود دغه وطن څخه دفاع کړی دی. موږ هغه سي دفاع غواړو چې د ښځو حقوق څخه هغه سي دفاع وکړو.
بله، تاسو یادونه وکړئ چې
حکومت اجام
تاسو یادونه وکړه چې شزو په ناسمه توګه باندې مبارزه پیل کړه د طالبانو د حکومت پر مهال، اما طالبانو تر اوسه د شزو سره هیڅ مخامه خبرې نه دي کړي. په افغانستان کې د نن شزو مجبور دي چې دوی ته ورسي په اوسلو کې ورسره کښېني خبرې وکړي ترڅو چې طالب د دوی خبره واوري. دا تاسو آیا تاسو د طالبانو سره د مخامه خبرو هڅه کړې ده؟ طالبان تاسو ته څه جواب ورکړي؟
بلی اوس موږ حالم په دې مصروف یو چې د بورکسل په
اسحق بلی ستاسو ژغ مات
راځي،
که تاسو خپل موقعیت ته څه تغییر ورکړئ او مهرباني
وکړئ. ما واسه تاسو اوري
اوس سم سو مهرباني.
دا چې موږ اوس په د باندې په ځینې مجلسو کې یا په ځینې پروګرامو کې، کانفرنسو کې چې په اروپا کې او په ځینې وادو کې نیول کېږي د افغانستان د سولې لپاره خبرې هتره کېږي، دا اوس حالان په تاسو شاید په جریان کې اوسې چې په برکسل کې یو دغه یو مذاکرات د سولې پرتبات او د شلو د باندې پرتبات فکر کوم چې لسم د مارچ دا ستاسو چې موږ کوشش کوو په دې کې سم واخلو او حضور پیدا او د شزو اواز پورته کو. زه په دې مطمئن یم که واقعا د افغانستان شزه ایستادګي وکي او ودرېږي او مبارزه وکي، ان شاء الله زه په دې مطمئن یم چې موږ خپل حق او خپل حقوق ته رسیدګي کولای شو ان شاء الله.
مننه اسحق زی صاحب، زه فکر کوم چې د دوی رابطه هم له موږ سره قطع سو، موږ به کوشش وکړو چې بیرته زنګ وروهو. خو ګرانی صاحب، تاسو څخه به دا پوښتنه وکم، آیا تاسو په دې نظر یاست چې هر ډول ژغونو ته باید غوږ ونیول سي، که په هر توګه باندې شته غواړي چې خپل ژغ راپورته کړي، یا د دې لارې چې دوی غواړي له طالبانو سره کښېني مخامخ سره مذاکرات وکړي، خپلې پوښتنې یا غوښتنې ورسره مطرح کړي، یا د دې لارې چې کڅوک دوی ته ځواب نه وایي غوژنه پر نسینو دوی مجبور کیږي چې لار وکڅو تر اوزي او اعتراض وکي. تاسو په څه نظر یاست؟
من لري زه دا ټول به تر لارم دا چې چیرته د مذاکرات زمينه ما سيد شي طالب په فکر کوم دا کار وکړي او هغه د افغان خو زغ غږ ته وکړي منته کنه لريوال ټول فشار پیرا وړي او دا غس زمينه ورته برابر کړي. د دې په ځای چې مثلا د دې په خارجي ملک ورته لازم نه برابرې کړي چې په افغانستان کې برابر شي، کله چې په خطر کې ورته برابر کړم چې باید ورته برابر شي دا مشکلات به خوش به ټول دوسر حل شي کله چې مثلا دوکو دوه کې تړون کولو باید دا خو ستونزې بالکل حل وي دوی به تضمین اخسته وي ورسره دغه کو دوه کابل تر نه اوته نو خو به ستونه یعنی اوس تر ستونزې سره مخ کېدلی او که چیرته به خو زه غږ ته وګورم چې خو دوی کېږي دا دوه حق شي به دوی اعتراض هم کوي او ځي وطن تم راو ځي او دوه مزایری کې دوه حق غواړي او موږ دې دوه حق نه دو یعنی ها حق چې د زو اساسي حقونه دي او دو په دې ټوله کې نه او په ملي ارزښتونو دي موږ منل شو ارزښتونو دي مثلا د خځې تعلیم دي د خځې کار دي د خځې اقتصادي خود کفایي دي د خځې اکثر او دغه چې یعنی دا نه د اسلام نه د اسلام سره په نظر کې دي او نه د موږ خپل افغاني ارزښتونو سره په نظر کې دي دا دو حق ته چې کړو خپل د حقوري موږ ملاتړ کوو
بله مننه خو ګرنی صاحب ځلا جان تاسو خبر پښتنه وکم چې له محرم پرته د شوزو پر حرکت باندې د یو ځای څخه بل ځای ته پرتاک باندې محدودیت د شوزو پر وړاندې څومره یو خند رامست کولای تاسو په نظر په ځانګړي توګه هغه شوزو چې نارینه خپلوان نه لري
بالکل دا ډیر یو ستر مشکل ده کله چې ته مثلا جنکې دی ته مکتب ته ډیر یو دی هغه ده مکتب ته نو ټول سره خورور او پلار او میړه او څوک تلای نشي کنه نه مکتب ته تلای شي نه پانتون ته سره تلای شي نه کار ته سره تلای شي نه دا یو محدودیت ده چې خزینه ټول حقونه اخیستل کیږي په یو حساب یعنی دوی په دغه رقم یو د محرم زه فکر کوم چې یو کډ اسلام ناروزم یو تکنیک ده څنګه یو خزه څوک کولای شي د هر شي نه باندې کی څنګه خزه څوک کولای شي د هر حقوق نه باندې کی ځکه که محرم دی یو ولایت نه بل ولایت ته ضرور ده نو کبدی انسان اسلام نسی نو محرم هر چی ته ضرور ده هم په نظر دغه موضوعاتو نه ده اثر دی هغه اثر نه ده د څوار لسو کال مخکې نه ده نن هر څه تغیر خورلی نن دنیا د ټکنالوژي دنیا ده نو بهتره ده چې موږ تاسو د شان په نظر کې ونیسو خزه هغه وخت کې شاید شرایط هم دغه رقم وو چې د محرم خبره راغلی ده نن شرایط فرق کوي نن تاسو مټار لرو څو په شتور نه سي څو په بل شي نه سي چې د محرم ته ضرورت ولرم یعنی هر څه معلوم دی وخت چې امنیت دوی ونیسي دوی اصلا ضرورت نه لري چې وي خزه محرم وګوري اصلا دوی په خپل ټولنې اعتبار نه لري چې دوی وي خزه ته محرم ټاکي ځکه دوی پیږي چې دغه خزه ته بل چا نه ضرر رسیږي خو زه فکر کوم دا یو عوام فریبی ده باید دغه موضوعونه نتیر شي او دا ډیر زه فکر کوم په دغه قانونونو دوی نن د افغانستان تصویر په دومره حد یو ټیټ تصویر خیالی دی یعنی زه کله سوچ کوم زه فکر کوم چې د محرم موضوع څومره مهمه ده چې یو ښځه څه د تعلیم نه دی هر شي نه یعنی نیمه د ټولنه فلج پرېږده چې ته سړی نه لري کور کې او ډیر د سیدمو میرمنې دي چې په کور کې نارینه نه لري لکه ول زوی ما خپل فامیل ما فامیل کله چې د افغانستان نه وتلو دوی د محرم په حساب نشول وتلی باور وکړو چې موږ کرایي محرم وتنیولی چې تر ننه بوري د پورې مونې خواندو چې موږ یو سړي ته پیسې ورکړو چې ما فامیل سره وځي نو دا هغه مشکلات دي چې ته مجبوره یې یعنی که طالب یو حساب نه فکر کوي چې زه محرم تعین که محرم به یو وغر شي مګر په بل حساب دا خلک مجبور دي چې یو څوک پیدا کړي ویلې د ما مور یو پردي سړي ته پیسې ورکړي چې دې سره لاړ شي نو ډیر د سیاغه دي دوی باید ټول شان په نظر کې ونیسي دلته نیمه د زیاتره میرمنې دي چې د هغوی میرونه شهیدان شوي دي ځوانې کونډې پاتې دي وغه پاتې دي یتیمان لري بل لري نو دوی خو محرم نشي پیدا کولی دوی باید لږ واقعبینانه فکر وکړي نو زه یو دوه شیان نورم غواړم اضافه کړم د اضافه میرمن په خبرو کې تاسو اجازه وي بشیر صاحب
مهرباني وکړئ ځلا جانې
زه دوی چې هغه کومې مبارزې نغږیږي زه هیله لرم چې په دوی نه بعد هم ونه لګیږي زه غواړم واضح وغږیږم کومه مبارزه چې دوی خی کومې دغه جرګې چې وشوي په وخت کې څوک چراغ لکه کرزی صاحب چراغ د ټول د امریکا کار ووشو نو تاسو نشئ کولای چې په هغه شایانو چې تاسو د بل حکومت نه راغلی وو بل چا تنظیم کړل تاسو نشئ کولای چې نن د هغې جلکې چې د وطن کې تولد شوی په د وطن کې ستره شو په د وطن کې کار وکړو درس وي او نن تاسو د هغوی مبارزه ته وایو چې نه تاسو مبارزه صحیح نه دي اوس فعلا کله چې طالب نه غواړي چې تاسو را وکسي او د تا خبره ومني چې ته دوی غختل چې مو قبول کړي دوی بنان د مو مکتب دروازه خلاصه کړي او د مو کار دروازه به خلاصه کړي او زه به قبول کړي مګم دوی نه غوړي مو قبول کړي زه یو خزایم زه سلام نه لرم زه جنگیدای نشم په دغه رقم چې زه سلام واخلم د مو فقط یګونه لیران تا د چې زه روزم او مظاهره وکم ویل دوی خزي فرق تر وته لې چې تر وته لې وای یعنی دوی چې ته کولای شلو فعالیت وکړي باور وکړي چې دوی قهرمانی کړي مو تاسو خزه ته د دې ستر دفعه د چې متاسفه دغه سترګې پټې کو او دغه کومې میرمنې چې دوی رښتیا هم کار کړی او هغه کړی ځنی هم چې څاغې سر کار نه کړی صحیح د تاسو کار کړی مګر تاسو ځان ته لطفا د حق مویر کوئ چې هغه میرمنو چې وږي تږې باور وکړي چې زه دغو تیمونو نه خبر یم چې وږي تږې وتلې تو خپلې د اکرام پیسې نه لرلې د مړې پیسې نه لرلې دوی ور وتلې د ما د تا د ما د خور مور د ټولو د پاره یې غږ وچت نن یوه ښه درجګې کې وایي چې د دوی مبارزه ناحقه ده او دوی نشي کولی داسې مبارزه وکړي او دوی کولی شي چې لاړ شي په خارج کې د دوی سره ملاقاتونه وکړي وغه وکړي همدا اوسه پورې چې د سولې پروسې کې خلک لاړل کومې نوې څېرې تاسو ولیدې کومې نوې ځوانانې میرمنې مو ولیدلې چې هلته لاړې وي او د طالب څخه غږېدلې وي نوره خو مو د دغو میرمنو نه ده کوم چې پخواني هغه کې دوی هر څه واخیستل دوی پروژې واخیستې دوی هر څه تنظیم کړل دوی خپل ژوندونه جوړ کړ ټولې میرمنې باور وکړه چې خسته شوې نن نه پرېږدو چې نوې څېرې لاړې شي همدغه ښځې چې نن سړک تر وتلي دوی د ما او تا د خاطره مبارزه کوي نو لطفا د ښځو نه نن د ښځو وریځه ده د ښځو د وریځ په لحاظ د اقل د دې یو بل خیمه وایي او دا چې زیاتره وخت خپله ښځې یادوي چې متاسفت اسلامي چوکاټ کې اوسه خوري متاسف د شل کال اسلامي چوکاټ کې وي هیڅ شای مو د دې اسلامي چوکاټ نه فرق نه لري مسلمانه تولد شوی په داسې محیط کې ژوند کړی چې د مو محیط د ټولو محیطونو نه فرق لري او زه فکر نه کوم چې متاسف نه اسلام د خو لاندې کړی وي نه مو بل کار کړی وي نو ټول ډیر راحت دي د اول نه په اسلامي نړۍ کې په اسلامي ټولنې کې سترګې مو خلاصې کړې او په اسلامي اندغه ټولنې کې سر شو مغرقه مو درس وي هر څه مو تنظیم وو نو تاسو ځان ته خپل یو بیرغ مانه سوی چې اسلامي چوکاټ کې وو لطفا په ځان ریزې ما کوي که چېرته هر څوک دا خبره کوي چې اسلامي چوکاټ لطفا د خپل گذشته ته دی او د خپل حال ته دی او د خپل کار کې ته دی
مو یو ځواب ته لري ځواب مننه ځلاجانی زبرت تاسو تر ځم خاطر جان تاسو څخه به پښتنه وکړم آیا تاسو د ځلاجانی د دې خبرې سره موافق یاست چې د دې پرځای چې شوزو تخپلوان موظف کړای سي او هغه ته ویلای سي چې تاسو د دوی محرم یاست باید په خپل امنیت ونیسي د دې پرځای آیا یو حکومت دغه مسؤلیت نه لري چې د ټولو وګړو په هغه کې شوزو هم شامل دي د ټولو وګړو امنیت ټینګ کړي آیا بلی خاطر جان تاسو ته زموږ ځخ درځي
بلی زه تاسو غواړم غالي بشیر
زما پښتنه تاسو دغه واچ آیا تاسو په دې باور یاست چې د دې پرځای چې شوزو تخپلوان موظف سی اوغوي ته وای چې هر ځای چې تاسو تا ګره تک کوي باید محرم در سره وي د خوندیتوب په خاطر باندې آیا حکومت د دې مسؤلیت نه لري چې د ټولو وګړو چې پاغه کې شذې هم شامل دي امنیت یې تضمین کړي
پرته له شکه چې حکومت لوی مسؤلیت لري امنیت یې و برخه جوړوي خو زه فکر کوم دغه حکومت د خپل مسؤلیتونو پر ځای د عام وګړو پر شخصي چارو لاس وهنه کوي د فکر کوم دا د یوې خزي یا د یوې کورنۍ د یوې غړي پر شخصي چارو لاس وهنه ده او هغه ته تکلیف پاینوي چې څه کار دی کله په کوم ډول تر سره کړی نه کته غواړي چې حکومت جوړ کړي حکومت ستر او لوی مسؤلیت دی چې هغه چې ټول اصول باید په فارم کې ونیول شي د قوانینو پر مټ او پر بنسټ د مخته یوول شي د فکر کوم هغه به خو چې دوی په خپل چارو سره غور وکړي پر خپل کړنو سره غور وکړي د دې پر ځای چې دوی عام وګړو ته لار چاره کوي چې په کوم ډول دې تر سره کړی خزه کچيري لکور او وزي پته لشکه چې د کورنۍ ټول غړي ویني چې هغه چیرته کله وبته چیرته دی او کله بیر تر راځي دا په دې معنی ده کله چې یو خزه لکور او وزي هغه کا ځاني خوندیتوب نه لري نو زه فکر نه کوم چې کورنۍ دې هغه ته اجازه ورکړي او زړه چې هغه وزي هغه خزه خپل ځړه نه کوي نو دا په دې معنی ده موږ ډيري بوري خزي لرو کوندې لرو چې همدغه حکومت کې کسانو چې وس په یو ډول پر خلکو حکومت کوي خو خپل لار چاره نه ده ورته معلومه دوی وس راځي او ما خو خزو تدبیر ته وایي چې محرم پرته موزه هغه خزه چې خپل ځمن او خپل میړه یې لاسه ورکړي په د دمدغه طالبانو په ځانمرګ وبیدونو کې هغه خزه د محرم له کومه کړی هغه خور چې خپل ویل لاسه ورکړي خپل پلاړ لاسه ورکړي هغه دې محرم لکه مکړي هغه زموږ ورونه پلارونه چې د دوی د جګړو په ترڅ کې د دوی ځانور ګوبیدونو په پایله کې وژل شوی دي شهیدان شوی دي دا وی لور خزه او خور دې محرم لکه مکړي دا زه فکر کوم لمنطقه لري خبره ده کله چې وخزه وزي هغه خپل اهداف لري خپل مخه لري خپل مخې ته رسیدو پورې خپل مزل تر سره کوي او به خپل کور ته رسنيږي یوازې محرم سره خزه ک مو په یو کور کې وته ورو هم کاغه بده وي خپل بد تر سره کوي څوک مخه نشینی ولای او هغه بیا څوک یو بدلاره پر مخوري هغه ته د قانون پر بنسټ باید ورسره چلند وشي تاسې نه چې خزه دې یوازې بندیز ولګول شي خزه دې باید په کور کې نه خزه دې یوازې د کور لپاره وي زه فکر کوم دا ډیره بیځایه خبره ده او لمنطقه هم لري دا کوم د اسلام مخینه ته هم پام وکړو د دغه یو څنګه و چې وس دوی تری تعریف لري خو د فکر کوم چې دغه خبرې دی باید د هیواد په کچه پر کار وشي د عامو خلکو پر ذهنیت دی هم باید کار وشي چې اسلام هغه څه نه دی چې دوی پلي کوي
مننه خاطر جانی خو ګرنی سب تاسو ته خبر یو څه وخت لا پات د خبرونه پای ته رسیږي کله د اتم د مارچ په مناسبت باندې تاسو او شذو ته کوم پیغام لري لطفا ورته وایست
اسما پیغام خو ان ته چې په افغانستان کې دنه دی کو د باندې څنګه پنان ته لمدا د چدو خپل په وستون لري او خپل هم غي ولري په اکثر مسایل کې چې مثلا افغانستان کې موضوع پیدا کیږي چې د خارج کې باندې تړو کې چې خارج کې د موږ کوم کور زموږ غږ جګوي په څنګه د نه زوم را تړو کو او د نړۍ وا ټول لوي او سترم دا هغه څنګه چې ضرور ده افغانستان خزي او ستړي او څه شرط تر مخ دي اني ما کوم شپې مخ کې یو خزه ولده چې هغه د مکتب مدیره و او ناس او بوتانه رنگول او ان خاصه بوت مخ ته کې څو بوت رنگول دا ما لپاره دي درته کې نو زمونږ د افغانستان خدای احترام چې کارونه لر روزګار لر ورن به کار کوي کورونا ستي اولادونه ورته غاړه دي مارم نه لري نور نه دي لا سر کړی شوی ده اندي مثلا په موږ کې څوک نه لري دوی مجبور دي نو لمدا دا چې موږ لري ورته نه خپل وخت سره دې مرسته وکړي او هم د افغانستان خدای په منځ کې خلا هم غوړ دي او دوی وکولای شي مثلا نړیوال کوم کوم راځي کې خپل پوینټ ته او ملاتړ کوي د خارج نه او هم په افغانستان کې مثلا زه په اکثره غاساسي حقونو کې زموږ حق دی او غږ چې یو د بل ملاتړ وکړو
مننه ډیره خو ګرانې سپ بلې ډیره مننه ځلاجانې که تاسو افغان شوو ته کوم پیغام لري په لنډو ټکو کې وایس لطفا
زه به ډیر لنډ پیغام وایم ټول افغان مېرمنه ته کوم چې د ما غږ هم د اوسوري ټول نه مده خواهش ده چې لطفا خپل امید د لاس نه مه ورکوئ دا هر څه به تبدیل شي او غږ اوچت کوئ خپل غږ اوچت کوئ که په هر رقم ته هر څومره زمینه درته مساعد وي که ډېرې لرې کلي او دهاتو کې هم یوی تاسو کولی شئ خپل غږ اوچت کوئ خپل فامیلونه راضي کړئ چې تاسو سره ودرېږي یو ځای روز مبارزې ته د ما مکتب د ما پانتون د ما کار کوم غیر اسلامي او غیر شرعي او داسې شی نه ده چې خلاف د کلتور او فرهنګ وي نو روز دوی ټول او خپل غږ اوچت کوئ او داسې چپ مه پاتې کېږئ چې سبا ورځ دا چپتیا مو پښیماني لري
ډیره مننه ځلاجانی اوریدونکو د مخکښ شذې خبرونی وخت پات رسیدلې دی لخپل ملمنو ډیره مننه اوس هم د یو شمیر نورو شذو پیغامونه او د خبرونه به پات ورسیږي د خدای په امان
همنه مایاریم د افغانستان د رسنیو ټولنې یو غړی یا خبریاله د خزو د پیوستون د نړیوال ورځې مبارکي د نړۍ ټولو خزو ته او په تیر بیا خپل افغان خويندو او مایندو ته په داسې حال کې وړاندې کوم چې لا بده مرغه هغه کومې لاسته راوړنې چې افغان خزو درلودې نه یوازې دا چې هغه یې له لاسه ورکړي بلکې اوس په اوسنیو شرایطو کې دوی له یو ډول محدودیتونو سره لاسه او ګریوان دي یا مخامخ دي زه هیله منده یم چې ډېر زر دغه محدودیتونه چې وضع شوي دي له منځه لاړ شي او بیا افغان ښځې خویندې او میندې په دې وتوانېږي چې په کومو ډګرونو کې چې د فعالیت درلود له خپلو ورونو تر څنګ خپلو دندو ته یو ځل بیا حاضر شي.
زه مروه امینی د مخکنی حکومت د کورنیو چارو وزارت د بشری حقوقو او ښځو چارو ریاست رئیس په خپل وار سره د ښځو د نړیوالې ورځې مبارکي د افغانستان میرمنو او بیا د ټولې نړۍ محترمو میرمنو ته وړاندې کوم. په ځانګړې توګه د افغانستان هغو میرمنو ته چې په تیرو شلو کلونو کې بې شمېره لاسته راوړنې درلودې. 15 د اګست تر دې دمه پورې موږ د ښځو په برخه کې د ډېرو تحولاتو شاهدان وو چې زه هیله من یم طالبان به په خپله تګلاره کې بدلون راولي او ډېر زر به موږ بیا د ښځو د روښانه راتلونکي لپاره هیله من کیږو. یو ځل بیا د افغانستان ټولو مقاومو ښځو ته او با شهامت ښځو ته زه د دې ورځې مبارکي وایم او هیله من یم چې دوی خپلو هیلو ته د رسېدو لپاره لکه تل غوندې کوښښ وکړي او په دې باور اوسي چې دا تیاره ورځې د تېرېدو دي.